په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو بخیر راغلاست. په موکړې د مهمو خبرونو سرخط ته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي ملاتړ او هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسی جرګوای د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان جمهور رئیس په خپل وینا کې د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ خلک اندیشنه لري چې د امنیت د خرابوالي لامل په سیمه کې د پراختیايي پروژو عملي کېدو ته ځای نسته. او په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته رسیدلی دی. خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به ګاډ ملګروم لټونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د ډونالد ترامپ د نوي تعهد ناتړ او هرکلی کوي. شاغلی غنی د اسامبلی غونډه ته وویل:
We now also have an opportunity for a dialogue with our neighbors on how we can work together.
دا وایي موږ اوس داسې موقع لرو چې له خپلو ګاونډیانو سره پر دې چې څرنګه تروریزم له منځه ولاړ سي او د افراطیت مخنیوی کولای سو خبرې وکړو. زه پر پاکستان هم ژغ کوم چې د سولې، امنیت او د ثبات لپاره د سیمه ییزو همکاریو په اړه په هر اړخیزو بین الحکومتي مذاکرو کې برخه را سره واخلي. جمهور رئیس غنی وویل تر شل زیاتې تروریستي ډلې په سیمه کې فعال دي او پر افغانستان فشار راولي. د هغه په وینا د افغانستان د تروریزم د خطر د لمنځوړلو لپاره د جنگ په اوله کرشه کې جنگي جنول دي، عمله د افغانستان آینده مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبلی کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دریز ملاتړ وکړ. د جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې نن یې د غونډې مشري کوله وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه یې نړیوالو ته د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان جمهور رئیس پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې پر تروریزم او په سیمه کې د تروریستي ډلو پر فعالیت او د تروریزم پر ضد د نړیوالو د مبارزې په اړه په خبرو کې پاکستان ته د مذاکرو بلنه ورکړه. شاغلی غنی هم داراس پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو ژغ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر سي، ځکه د جګړې په ډګر کې بری نشي ګټلی. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو نن په یوه غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د خواجه غار د خلکو په خپل سیمه کې د امنیت د خرابېدو له امله د پراختیايي پروژو بندېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې د سیمې ځوانانو ته امکانات برابر کړي او په سیمه کې پراختیايي پروژو ته پام وکړي. د غونډې یو برخوال محمد نعیم د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما از رئیس جمهور حمایت میکنیم، از حکومت مرکزی میخواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم ولسوالی خواجه غار و انکشاف و بازسازی ولسوالی خواجه غار توجه جدی داشته باشیم.
د خواجه غار ولسوال د خلکو اندیشنې پر ځای وبللې او له مرکزی حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ملي اردو یو کنډک ورواستوي څو امنیت ټینګ سي. خواجه غار ولسوالۍ له تاجکستان سره پر پوله پرته ده. په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته ورسید. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 6 میلیونه وګړي لري. په مکسیکو کې پرون 1.1 درجې زلزلې د دغه هیواد پلازمینه او شاوخوا سیمې وځپلې. ځایي رسنیو رپورت ورکړی چې د یو شمیر کورنیو غړو د حقوق پلوانو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د مکسیکو ولسمشر انریک پینانیتو بیګا په تلویزیونی وینا کې وویل:
Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país.
دا وایي دا زلزله زموږ د هیواد لپاره یو سخت او دردناک امتحان دی. زلزلو مکسیکویان ډیر کړولي دي او موږ زده کړې ده چې څرنګه په یووالي او اتحاد ځواب ورته وایو. د مکسیکو ولسمشر زیاته کړه چې تر شل ډیر کوچنیان او لویان د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله مړه شوي او ډیر کوچنیان او اته تنه لویان لا درک دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي، د یروان د لوري به لغو شي. سرج سرکسیان د اسامبلې په عمومي کلني بحث کې وویل دا به د ترکیه د مشرانو اشتباه وي که ګمان کوي چې دا سندونه به د تل لپاره یرغمل ساتي او یوازې په هغو مواردو کې به یې په پام کې نیسي چې د دوی په ګټه دي. د ارمنستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د 2009 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې دوه پروتوکولونه لاسلیک کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې باید ډیپلوماتیک روابط ټینګ کړي وای او ګډ سرحد باید ورسره پرانیستل شوی وای، خو د دواړو هیوادونو پارلمانونو دا سندونه نه دي تایید کړي. ارمنستان پر ترکیه تور پورې کوي چې د دې پروتوکولونو د عملي کولو لپاره هڅې د ناګورنو کرباخ د لانجې له حل سره ترلی گنی. خو ترکیه وایي چې د ارمنستان د اساسي قانون محکمې د دې سندونو د عملي کولو لپاره داسې شرایط او محدودیتونه وړاندې کړي چې دا موافقه کمزوري کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې ملاتړ یوازې هغه وخت مراتوي چې د موافقې په موادو کې بدلون راشي. لا فاکس نیوز سره د ټیلرسن په مرکه کې دې ته اشاره کړې چې که په موافقه کې بدلون رانسي شایي امریکا ورڅخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د ډونالډ ټرمپ اداره په ځانګړي ډول د موافقې دې برخې ته اندېښنه لري چې د ایران د اټومي فعالیتونو لکه د یورانیمو د غني کولو د بندېدلو په بدل کې پر هغه هیواد بندیزونه کموي. د موافقې دا ماده یوازې لس کال عملي کېږي او په 2015 میلادي کال کې یې اعتبار له منځه ځي. ټیلرسن ویلي چې دا د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د موافقې تر ټولو کمزوري برخه ده.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هرخیز بحث وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ولسمشر غنی د سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی.
دا د افغانستان دولت او د ملت اساسي ټکي او غوښتنې افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل.
طالبانو په روزګان کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي دي.
کلینیکونه خو خامخا تړل شوي دي، ولې په دې ډاکتران ځان نه نیسي چې ورته راشي؟ نو د جنګ دی.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ملاتړ له پاکستان څخه د هر اړخیزو او جدي خبرو د غوښتنې او نړیوالو ته د افغانستان پر اهمیت تمرکز وکړ. ولسمشر غنی د وینا په یوه برخه کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې د ده په وینا دوی بریا نشي ترلاسه کولی. اسمت سروان د ولسمشر غنی وینا اورېدلې او مهمې برخې اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ارادې هرکلی وکړ او خپل هیواد یې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې د جبهې په سر کې وباله. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوله پر ګاونډي پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره د دولت په دولت په سطحه د سولې، امنیت او په سیمه کې د سوکالۍ د رامنځته تګ لپاره د همکارۍ په اړه هر اړخیزي خبرې وکړي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان په خپل خبره کې افغان طالبانو او نورو سختدریزو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د تروریزم د خطر د ډېرېدو له کبله تېره میاشت افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې د هېواد ته 2000 نور امریکایي پوځیان استول کیږي. افغان ولسمشر د ښاغلي ترامپ د دې ستراتیژي هرکلی وکړ. وی ویل
With President Trump's recent announcement of a strategy to counter terror,
the terrorism د مقابله او د جنوبي اسيا د ثبات په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ستراتيژي تر روسي اعلان راوسته ل متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې سره د افغانستان کلک شراکت تجدید شوی او نوې روح یې اخیستې ده. موږ د دې ستراتيژي چې د ډاډ لور ته هدایت کړیو هر کله کوو. د افغانستان خلکو له کلونو څخه له متحده ایالاتونو د دې ډول پریکړې هیله درلوده. موږ یوازې د سیاسي حل لارې په واسطه ټینګې سولې ته رسیږو. موږ د طالبانو په لیکو کې ټول خلک رابولو چې له بین الافغاني مذاکراتو سره یوځای شي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان راتلونکي د نړۍ لپاره مهمه وبلله ځکه چې د په وینا افغانستان له تروریزم سره د جګړې په سر کې دی. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د برما یا میانمار د روهینګیا د خلکو کړاوونو ته هم اشاره وکړه.
آنګ سان سوکیز لنتی سایلنس واز ټراجیک.
قسم د بشري حقوقو د میثاق احکام د نړۍ د اکثرو هیوادونو په اساسي قوانینو کې مدغم شوي، خو د بشريت پر خلاف جرائم لا هم په دردناک او منظمه بڼه ترسره کیږي. د روهینګي ولس نژادي تصفیه په ځانګړي توګه بوجنون کیده. د آنګ سان سوچی اوش سکوت غمون کوي ځکه مشتمه درلوده چې هغه به د بشري حقوقو د ننګې د یوې ممثلې په توګه اصول ته پر واک ترجیح ورکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د نیویارک د سفر په لړ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وویني. د خراس ویل شوی چې ښاغلی غنی به د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري.
او امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره تیر شپه نا وخته وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې له دغه ستراتیژي سره په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سیمې د امن او ثبات لپاره یو نوی لوری پرانستل شوی. خو هغه د دې ترڅنګ چې طالبان بیا سولې ته راوبلل پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره لکه د دو دولتونو ترمنځ پراخ او هر اړخیز دیالوګ تر وړاندې شي. له دغه سی یو مهم تریبیون څخه دی ولسمشر غنی لخوا پر دی او ځین نور ټکو تاکید څومره د افغانستان مهمې غوښتنې د نړیوالو تر غوګونو رسولای شي. د پښتنې مخکې کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره د مرکې په پایل کې وکړه. ښاغلی ستانکزي په جواب کې وویل تاسو ته معلومه
ده چې د افغانستان ټولو لویه ستونزه د توریزم اعمال دي په افغانستان کې. څومره تاسوونه نوی دی غوړندې دی وادله لخوا څنګه موږ چې دی او د دوه قانون په څیر چې افغانان قربانۍ کړي او نه وایي افغانستان څو نه سبب بلکې د سیمه نړۍ سبب ته تهدید رامنځته کړي. نو موږ کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په دې یو خاص اساس موقعیت کې او د نړیوالې پرمختګ لپاره باندې خپل نظریات له ملګرو ملتونو نورو غوړو او نړیوال عامه جمعیت سره شریک شي. دا د افغانستان دولت او د ملت
امریکا له افغانستان سره خپل ملاتړ په وخت پورې نه دی محدود کړی او نه هم د پوځي هڅو څرنګوالی یا د سرتیرو د شمیر زیاتوالی. دا په افغانستان کې د جګړې مهم لوري طالبانو او دغه راز د هغوی ملاتړو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکولی شي؟ هغه فشارونه چې د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان او پر طالبانو راوستل شوي، پرله پسې له پاکستانه غوښتنې، له طالبانو سره د ټولې غوښتنې، بلاخره به یو لاره پرانیزي.
دوا مسلې دي همدې په دغه خبره کې تاسو ګورئ چې د ستراتیژۍ له روسه د امریکایي پرېن وزیر او ټول د پاکستان د څرګندونو وخت او یو د پرزنټ ستراتیژۍ باندې تاکید وکړ. نو د دې ځای چې دا د فشارونو کولای شي چې د اسلامباد په خپل هغه تیر سیاستونو باندې نظر وکړي او خپل موضوع په شا شي. د بل موضوع په کومه مهمه ده چې دا د فشارونو کولای شي
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وو.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مخکې مو واورېدل چې افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. خو طالبانو له دې مخکې هم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سولې غوښتنو ته ځواب پر رد ورکړی دی. نه یوازې دا چې د سولې غوښتنو ته د رد ځواب ویلی، په افغانستان کې جګړو ته هم زور ورکړی. او هم د اروزګان ولایت دی چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو د هغو سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي اوسېدونکي اوس وایي چې طالبانو یې په سیمو کې روغتیایي کلینیکونه ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو چې له دې مخکې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې هم تړلې وې، 22 روغتیایي کلینیکونه تېره ورځ وتړل. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ ځایي خلکو د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار دروازې ورباندې تړلې او له بلې خوا یې په سیمه کې اوس د روغتیایي مرکزونو دروازې هم ورباندې وتړلې. د دوی په خبره چې دغه چارې په سیمه کې یو لوی ستر ناورین رامنځته کړی دی. د دغه کسانو له ډلې څخه یو هم سلطان محمد دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ښار ته خپل ناروغ میرمن راوستلې. وایي چې تیر ورځ میرمن په جهراوت ولسوالۍ کې د کلینیک د تړل کېدو له امله د سړک پر غاړې ولادت وکړ او وروسته یې پر کچا لارو تر یوې شپې مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته راوړې.
جواب راکې مریضان چې وار وسله هغه بیمه ته جواب راکې و ډاکټرانو نسه اخر چراله ما مریض د سړک پر غاړه باندې معنا خپل هغه مریضي شسبه
یعنی د کښنی د ولادت
آفرین
د کښنی د ولادت
ودان کې سړی نو چې مقصد د مریض د پکړې وای.
سلطان محمد او یو شمیر نور کسان چې هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي له دولت او وسلوالو طالبان څخه غوښتنه کوي چې د روغتیایي مرکزونو دروازې ورته خلاصې کړي.
غوښتنه مې دغه ده چې باید ډاکټران باید خپل کار ته ودرېږي.
د پاینوی سره غلین د سرخومه سره زه مټروان یم کلینیکونه خو خامخا تړل شوی دي، ولې په دې ډاکټران ځان نه نیسي چې ورته راشي. نو د جنگ دی ابل شپه زه خپل مټروان یم، ابل شپه یو سخت مریض راته رالی. ما ورته وویل چې ما زه بازار ته نسم سره تللی، په کلینیک څوک نسته او پاته سو دلته یو دغه سره وخانه والا پر ټانک باندې مجه ټانک پر دغه ټانک باندې وخانه والا دی. هغه ته بیا د مریض پر دغه باندې پر مټرګاټ راوړو. نو بلال نه فلرم چې څنګه سوې یا نو ولې
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان ولایت څخه باندې 20% خاوره له تیر یو کال راهیسي د مسولینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې د روغتیایي مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د 50 روغتیایي مرکزونو څخه 1 روغتیایي مرکزونه د افغان دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې پیل کړي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې ولې وسلوالو طالبانو د دې روغتیایي مرکزونه تړلي. خو وایي چې د ځینو معلوماتو پر اساس دوی یو لړ شرطونه لري، خو په خبره چې دغه شرطونه یې لا تر اوسه دوی ته معلوم نه دي.
دغه څه دقیق معلومات نشته. زه چې داسې چې نن د دې مسان سره به خبرې وکړو چې څه مشکل ده، دوی څه غواړي، کوم ساحه کې کلینک غواړي، د دوا مشکل ده، د پرسنل سره کوم مشکل ده. نو وګورو چې څه مشکل لري او دوی او څه وخت دا حل کېږي. یل زه نه مانم چې دې زور به حل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په جاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونه ور دي چې په اورزګان ولایت کې نه یوازې دا چې خلک رواني جګړې له روغتیایي اسانتیاو به برخې کړي، بلکې په دغه ولایت کې رواني جګړې له ښوونې روزنې او همدارنګه د پرمختیایي کارونو څخه هم بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د حکومت اجرایه رئیس وایي هغه پروژې چې قراردادونه یې لاسلیک کیږي باید بیل زنډه کارونه پیل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې له بېلابېلو شرکتونو سره دي. 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 50 پراختیایي پروژو د تړونو د لاسلیک په مهال وکړې. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت 15 پروژې به د بغلان، بامیان، بادغیس، فاریاب، خوست او نورستان په ولایتونو کې پلې شي. دغه پروژې د سړک په خولو، د پلچکونو درغېدو او د بغلان بامیان لوی لارې او په ورته وخت کې د سالنګ تونل د تخنیکي ارزونو په برخو کې پلې کیږي. د افغان حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله د یادو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغه پروژو په پلې کېدو به له ولس سره د حکومت د ژمنې یوه مهمه برخه پوره شي.
انشاءالله چې د دغه پروژو په سرته رسولو سره یو برخه د غوښتنې چې د افغانستان د خلکو انشاءالله تر سره ورسیږي او د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې همکاري په دې هکله.
خاغلی عبدالله همداراز ژمنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت به له دې وروسته هغو ولایتونو ته چې د نورو هغو په پرتله محروم پاتې شوي ډیر پام وکړي. اجرایي رئیس وایي هیڅ پروژه د شخصي دلایلو له کبله نه ده ځنډول شوې، خو د چارو د شفافیت لپاره دقت ته اړتیا ده او همداراز سپارښتنه دا وه چې له دې وروسته د هیڅ پروژه د رسمي پرانستې لپاره یوه ورځ هم نه ماتل کیږي. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تل پر حکومت د پروژو د تطبیق په برخه کې د چارو له ورو پرمختګ انتقادونه شوې دي. که څه هم د ملي یووالي حکومت د کار له پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼې لویې او وړې پروژې پلې شوې او پر ځینو علاقو روان دی، خو په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د دغو پروژو د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. د مشرانو جرګې منشي فیصل سمی وایي پلې کېدونکي پروژې به هغه وخت لا ډېرې اخیستمنې وي چې ولس پکې ځان شریک وګڼي. هغه چې د تړونونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل که د پروژو په پلې کېدو کې د سیمو خلکو استفاده وشي، د بیرغونې ترڅنګ به خلکو ته هم د کار مناسبه زمینه برابر شي.
یک خواهش دیگه داشتیم که شرکت
دوی یو بل غوښتنه چې موږ یې لرو، هغه شرکتونه چې هلته د کار لپاره ځي که دوی ځینې عادي کارګران او یا هم خامو موادو ته ضرورت لري، هیله ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې په سیمه کې قرارداد وکړي څو خلک هم په عمل منفع پروژو کې ځانونه شریک وګڼي. په ولسي جرګې کې د بادغیس خلکو استازي قاضي عبدالرحیم به وویل چې له اوسني وضعیت څخه د وتو یوه لار دا ده چې خلکو ته مناسب کاري فرصتونه برابر او د بیارغونې پروژې ګړندۍ شي. د خاغلی عبدالرحیم په خبره که څه هم حکومت د پروژو د تطبیق په برخو کې ځینې ستونزې لري، خو ولس باید د عمل منفع پروژو د پلي کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس لوښ پکې نوی څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ماخام د سهار له وو بوجود ماخام تر وو بوجود اوریدلی شي. په همدې څپو د ماخام له وو بوجود سهار تر وو بوجود امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي، اړتیا ده چې په هغه بدلون راوستل شي. تر هغه مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ایران رژیم یاغي او بالا ورسره اټومي تړونې د امریکا لپاره شرمونکې یاد کړ. نور حال د سفی ولسمن یو زیپ رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که تمه وي چې له ایران سره په اټومي تړون کې امریکا پاتې شي، باید په دې تړون کې ځینې بدلونونه راشي. ټیلرسن پرون له فاکس نیوز سره په دې اړه مرکه وکړه. هغه وویل د امریکا حکومت په ځانګړي ډول د موافقې د پای په اړه اندېښنه لري چې که 10 کاله وروسته دا موافقه پای ته رسیږي، ایران به بیا د دې اجازه ترلاسه کړي چې د یورانیم غني کول پیل کړي. ټیلرسن په داسې حال کې له ایران سره د اټومي تړون د ځینو برخو بدلون اړین وباله چې د اکتوبر په 15مه باید امریکا د خپل پریکړه اعلان کړي چې له ایران سره اټومي تړون سم مخ ته روان دی که نه. که پریکړه داسې وي چې ایران له دغه تړون سره سم مخ ته نه ځي، د امریکا کانګرس 14 ورځې وخت لري چې په ایران باندې هغه بندیزونه چې د تړون په خاطر کم شوي یو ځل بیا ولګوي. له ایران سره د 15 جمع 1 هیوادونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو چې له مخې ایران اټومي پروګرام دروي او نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا یې پر ضد بندیزونه لري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې له ایران سره اټومي تړون شرمونکی او یو طرفه وباله. ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه ډېرې توندې څرګندونې وکړې. مونږ یو یاغي رژیم نشو پریښودلی څو د خطرناک راکټونو له جوړولو سره بې ثباته کوونکي فعالیتونه وکړي. مونږ په هغه تړون کې نشو پاتې کېدلی چې بالاخره د اټومي پروګرام جوړولو ته پوښښ ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران په نورو سیاستونو هم انتقاد وکړ او په نړیوالو یې غږ وکړ چې ټول باید د ایران د رژیم د مرګونو او ورانیو په وړاندې ودرېږي. هغه وویل ایران باید د تروریستانو له ملاتړ لاس په سر شي، د خپلو خلکو لپاره خدمت پیل کړي او د ګاونډیو هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر انتقادونو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې که امریکا له اټومي تړون چې فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني هم لاسلیک کړی ووځي، د نړۍ اعتماد به مات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم د ټرمپ څرګندونې شرمونکې او نه منونکې وبللې. د اټومي تړون دوه لاسلیکونکو هیوادونو فرانسې او روسیې هم د ټرمپ د څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه او د ګډ عمل د بشپړ پلان لغوه کولی خطرناکه تیروتنه یاده کړه. د اټومي تړون د مخته وړلو لپاره وروستۍ پریکړه د ګډ عمل جامع پلان دی چې له مخې له ایران سره د اټومي تړون تطبیق پیل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي د چهار شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د امریکا د نیوکو په وړاندې د اټومي تړون دفاع وکړي.
او اوس به اسمه څرواندر ته وایي چې یو نارویجی کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو یو د ثبت یو لوی مرکز جوړوي.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي، سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکو ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل تر څنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
او اوس به د کابل د توتنو اوسیدونکو نظرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستۍ وینا په باب واورو چې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. طالبان بیا سولې ته راوبلل.
د کابل اوسیدین کایم اوس چې تلای د رئیس جمهور پوشه الته بعد د مجمع عمومي کې وایي چې پاکستان او ایران باندې ډیر سخت فشار راوړي، د ترورستان د نور خلق بایدل تر نه شي. نو ملال متحد هم باید د خبر نه ملاتړ وکړي، نور مملکتونه هم چې زمونږ وطن هم آرام شي، چې پس د دې نه غواړي چې د وطن کې جنگ او جګړې د انتحاریان باید ورک شي کنه. خو او رئیس جمهور هم باید د دې خبر نه په ملال متحد کې کلک ملاتړ وکړي.
هغه مملکتونه چې دا ترورستان ته موخی ورکوي، ځای ورکوي، تمویلوي، هغه دین لاس واخلي. مقصد هم دغه پاکستان او دا مملکتونه دي. هغوی ته خو اختیار ورکړی دی، خو زموږ داسې رئیس جمهور داسې خطي خبره ونه کړه. ورته ویلي به شو ټوله دنیا ته ویلي به شي دا په هر ځای کې د پاکستان نه ده کلونه کلونه د افغانستان بیخي خراب کړ. د توریستان د هغه ځنه ځالې لوي هلته راځي، به په میرمسا کې دي، په کوټه کې دي، مشوره وي دي، ټول عالم پرې خبر دی. خپل صدراعظم اعتراف کوي چې هغه نفر توریستان دي موږ په د پاکستان ورغلي دي. نو خدای وجیب وي وای خو ده ولو
دغه تلویخ کاله کېږي دا د پاکستان لاس موږ دغه حال ده کنه. دغه حال ټول د پاکستان لاس دی. پاکستان تاسو پاکستان باندې فشار راوړل نه شي افغانستان باندې سول نه راځي وړاندې خبره باید پاکستان باندې باید فشار راوړل شي. موږ رئیس جمهور ډیره ښه خبره کړې ده او په امریکا باندې امریکا باید هغه باندې فشار راوړي پاکستان باندې.
د کابل د توتن خاریانو نظرونه چې په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستۍ وینا په اړه څرګند کړي وو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسېدلی وو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي وو د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس فرشته جلال عزیز سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي تعهد ناتړ او هرکلی کوي. اشرف غنی وویل تر شل زیات تروریستي ډلې په سیمه کې فعال یو پر افغانستان فشار راولي. افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د جنگ په اوله کرښه کې جنگیږي، نو له دې عمله د افغانستان راتلونکي مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو ملاتړ وکړ. د جرګې دوهم رستیال نن وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې 12 غړي او د وسلوالو طالبانو 8 سیمه ییز قومندانان وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، زابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان عدلی وزارت وایي 214 تنه تنکی ځوانان او ماشومان کورنی یا بهرنی امنیت ته د غواښ پښولو په تور نیول سوي او د تربیه او اصلاح په ځانګړو مرکزونو کې ساتل کیږي. د عدلی وزارت خبر پاڼه وایي چې د کورنی او بهرنی امنیت لپاره د غواښ پښولو په تور نیول شوي کسان په کابل، د بګرام په زندان او ننګرهار کې د اصلاح په خونو کې ساتل کیږي. په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته رسیدلی دی. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 40 میلیونه وګړي لري چې دغه شار او شاوخوا سیمې پرون 1.1 درجه زلزلې ولرزولې. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي، د دوی له لورې به لاغو اعلان شي. او د قرغزستان حکومت د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف او د قرغزستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عمربیګ بابانوف پر کتنه نیوکه کړې ده.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل کې غواړم بیا ول ولیدې ازادي رادیو په پړنه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. اوس به مرزیا احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
مساینا کاتلانو لوبډلې د 2018 میلادي کال شپږیزې کرکټ لیگ سیالیو په دوهم پړاو کې د بند امیر لوبډلې څخه لوبه وګټله او د دغه لیگ پایلوبې ته لار ومونده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس بند امیر وګټه او د توپ چونې پریکړه وکړه چې د مساینا لوبډلې په شلورونو کې د ټولو بغړو په سوځېدو سره 115 منډي هدف وټاکه. خو بند امیر لوبډلې په شلورونو کې د ټولو لوبغړو په سوځېدو سره 116 منډي جوړ کړي او لوبه مساینک لوبډلې ته وبایلله. د مساینک لوبغاړي ظاهر خان د بند امیر 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبه غوره لوبغاړي ونمول شو. دوهم لوبه اوس مهال د کابل بازانو او بساتونکو ترمنځ روانه ده. د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په درېمه اونۍ کې اوس مهال د موچای آمو او سپین غر بازانو ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیال بصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا راز د فوټسال ملي لوبډلې د ترکمنستان د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. له دې وړاندې د فوټسال ملي لوبډلې چین او مالدیو ته شپږ یو پر وړاندې ماتې ورکړې. دغه راز د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون دننه آسیایي سیالۍ په لړ کې نن د تکواندو د برخې افغان لوبغاړي محسن رضایی، محمود حیدری، نیلا احمدی، کفایت الله غیاسی او رامش حسینی له خپلو سیالانو سره د لوبو ډګر ته ځي.
او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا شپږ د یو پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یوازې څلور ځلې د ایبار د ګول دروازه پرانیسته، دوه نور ګولونه پایو لینیو او سوارز وهل، خو د ایبار لوبغاړي یوازې په یوه ګول بریالي شول. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د لا لیگا سیالۍ په بله لوبه کې مالاګا صفر د پنځه پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. د دغو سیالۍ د نن شپې په لوبه کې ریال مدرید له ریال بتیس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت 12:30 د ریال مدرید په کوربتوب د سانتیاګو برنابیو په ورزشي لوبغالي کې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب اشاره غلاست
مننس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول ملت ته خپل سلامونه امنی کې هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونې مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و غواړو اړین او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق لسره چې بدبختانه د کرامت انساني نه رعایتېږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم د لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات د سوره اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم، په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې. خو الله ذل جلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ اوساس کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی، اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق باندې توپیر لري. د نورو حیواناتو دغه خپل پوستکی او جل د غوی د تحفظ لخاطر الله خلق کړی دی، ول انسان ته چې کله الله جامع ورونه غوندي جامع ونه غوندي نو د انسان هغه کرامت نه حفظ کیږي. رازو دې برخې ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامت ورکړی چې هغه د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې د پاکله انسانانو ته دا صلاحیت برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی ده چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات، انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی خپل که الله ورته خلق کړی دی لکه حبوبات میواجات پاک پاک شی بخوري، بل دای مکلف کړی چې ته پاک روزی ځانته هغه کسب کا. یعنی ناپاک روزی د کدی کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب کا. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله عزوجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت پټ نه دی، ولی د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي، اولین شی چې الله عزوجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي. د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي، بنان کرامت د انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی دی هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دې نه به ځان ته کور جوړوي، دې نه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټه منګای وغیره دا شیان هغه کوي، یا دغه نه نور موارد د دې خټې نه ډیر شیان څه لاسته راځي. هغه خلافت انسان ته برخه کړی د ځمکې، هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه د ځمکې په ګېډه کې پټ پاتې دي، لکه تیل، لکه ګاز، لکه طلا وغیره، داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان دا دی چې انسان ته د ځمکې خلافت وربر برخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي. او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي، لکه نور مواشي، که هغه پسه سو، که هغه وزه سو، که هغه نور حیوانات سوله، د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دی، دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړی چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په فضا کې. یعنی داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګل کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي، خو معیشت و ژوند د هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال چې انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی، هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ورکړی، هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته برخه کړی دی. ګوره چې مونږ انسانان کله نکاوي تړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستاسې هغه ښځو سره واده وکړي چې هغه مینهناکې او ډېر اولاد والا زیږیدون کې، چې نه ډېر اولاد راوړي. خو د نور حیوانات د نور مخلوقاتو په پرتله چې انسان نه ګوري که ډېر اولاد راوړي، خو هغه ساتل کېږي نه، دغه روزنه څوک نه کوي، دغه پالنه څوک نه کوي، یا هغه تر ځای کېږي یا نور درنده هغه تر خوري. ولې انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی، هغه فطري ارثي هغه چې دي خویونه خاصیتونه چې دي هغه د اجدادو نه مسی ته را انتقال کی، همدغس ارث له نیکونو نه مسیانو ته را انتقال کیږي. نو الله جلاله شانه اصلاح انسان ته چې کرامت وربرخه کړی دی ډېر موارد خو چون ستاسې وخت کم دی، نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکړم.
ډېره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې باید انساني کرامت مراد سي؟
ډېر ښه سوال او ډېر ښه نقطې ته تاسو اشاره وکړله. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو، د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکه، د یو تنظیم نقد وکه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نه ورکوي چې د یو انسان کرامت د پښو لاندې سي، یو انسان ته توهین کې. که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود و او تی بل چیرته بانی، دا خو غیبت دی، او که چیرته پکې نه و بیا دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناً سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل، که هغه ووړ وي که زوړ وي، که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې دا نه شرعي نه وزي نه بین المللي قوانین دته اجازه ورکوي. زما دوستانونه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل ته کرامت قایل سي، نه دغه چې کرامت تاسې د پښو لاندې کوئ او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسا پولیس وژل شوی
دی،
ازادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته واجست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه آیا په رسنیو کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي که څنګه؟
خټه کې ته اشاره وکړه، بلې، په رسنیو کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي. رسنۍ کوشش ونه کړي چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅې وکړي، که هغه چاپی دی، که هغه تصویری دی، که هغه بصری مختلف د رسنیو څانګې دی. زه په دې امید یم چې رسنۍ خپل حق او رسالت چې څنګه دوی ته په دوی په اهدافو کې نغښتی دی، هغه سې خپل اهداف په صحیح توګه سرته ورسوي او د توهین، د تحقیر او د انساني کرامت د پښو لاندې کول نه ډاډو کې دا به ډېر ښه وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د پښتو ژبې نامتو شاعر، سرګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا څلور سو کال وړاندې ویلي. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو، نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې یې له نوم سره یادوي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به یې درته وړاندې کړي.
کله چې انسان پیدا شوی، ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او آن تر خوشحال خان خټک او ابدالي احمد شاهي سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
د اوس په دوره هم لرو، فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز ده توره هم رامسته شوې، ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې انسانان پیدا شوي، ځینې انسانان داسې چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کې په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي، او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته به مدرن وسایل لوزی جنگی وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو نیتوره هم خپل ارزښت لاسه ورکړي. پخوانی وختونو کې توره د جنگی وسیلې په توګه لکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي
دی. وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نورو اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول هغه وایي
نجیب قوم و داسې قوم و چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې چلان تیران د کړه همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې لرو، لرغونی دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده. موږ د مقاومت ادبیات لرو، هلته مثلا خپل د نفور ادبیات هم شعر شده، هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره رشوې یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي. یو مثلا که د مېړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د مېړانې.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونه بیلګې یادولی شو.
همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بند دي هلته، توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کمزوری شي. بهرني مېلمانه راځي یا هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلې، ځکه توره د مېړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره خو وسیله ده.
زمونږ له پخوانه چې کله داسې فکر کوو هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره که نه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره که نه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت څه دی.
مثلا موږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه ده چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یو ډېره مهمه.
د ښاغلي کډوال په خبره چې اوس هم که په کومو سیمو کې د دوو مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وشي، نو د دواړو ډلې یو بل ته توره ورکوي، او یا هم که کومه نظامي قطعه له یوه قومندان څخه و بل ته تسلیمیږي، نو دلته هم یو قومندان بل ته توره ورکوي. اوریدونکو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیست، او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې تورې کارولې چې لا هم په یو شمېر کورونو کې موجود دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یوه ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکنو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته دی، او زموږ د پلار د لاس ته که نه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي، هغه یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
د ننګرهار اوسیدونکي 130 کلنه حمیده وایي چې خاوند به یې توره ګرځوله، او په ګڼو غزاګانو او جګړو کې یې برخه اخیستې وه، او اوس یې هم په کور کې توره پاتې ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
جوڑی پخوانا بھی کانا
وڑا تورا بچا گرزا والا غٹ تورا بچا
گرزا غٹا نگرزا والا وڑا بچوا نیلاس کرنا کاندا بچا والا اور جو تیر بھی اور پخوانا خلق کو بزرس پی لب کو کرن نگا غلاو بچو کھو بانگان نکاتیر مکاتیر جو پار پیدا بھی کرن
او دغه د توري سره یو بل څه چې هغه ډال نومیږي دغه ډال د خپل لیدل کنه
هغه بلشي دغه ډال بلشي هغه به وچې شي خلکو هغه لا نیو کنه چې دغه به کېده دا به ولا شي نیو غشي په غشي به خلکو شتل کوي هغه به ولا نیو هغه به ان مسلم کېده ما په خپل لیدل کنه
ودونه بچو په ودونه کې خلکو توري ګرځول
نه په ودونه کې چا نه ګرځول خو یو دا شاشه چې وو هغه وو ودونه کې به په اڅونو ګرځېد کان مرش خلکو هغه څنګه به کوه ما ته وواده
رنگ به وي تر څو پوري په وینه توره ما تکړه زړه د خلکو وګټه په مینه توره ما تکړه نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالې لاس نه پورته ش درویشه دا بيدینه توره ما تکړه اوریدونکو کته هم تور از مغ فرهنګي میراث ده خو 22 کلن نبیلته بیا کر کلری او وای چی د هیواد دورانی او انسان وژن یو لامل هم د تور استعمال ده هغه وای
هم توره زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانا او د غیرت نښه ده خو کده سسي یعنی د توره نوره یعنی موږ په د بد رقم نه چې د وژنې او د نرمۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون کولای شو د قلم په واسطه او کډنه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي یعنی هغه پخوانی یادښتونه به یاد شي هغه شي خو داسې نه چې مثلا د دې نه استفاده وکړي او دینه کار واخلو
قاتل بنئی خو زما زړګي بس داسې وای تور دې تک سپینه وړي وا او سره دې راوړه درنو اوریدونکو تورا ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې هم دومره خېدی چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي او لته کې راونوزي زموږ نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله خبرونه د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کوم رادیو تلیکونه راستول پاتم مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ساسي بریاز مو کې لده
سرکا تپسی محال والقنم جوڑی
Vakadai vadalanai vadirka okhira malasha.